د افغازیا او جنوبی اسیتیا د بیلتون غشتونکو پر ځای چې کرملین یې ملاتړ کوي لارین وکړ.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په لړ کې د شو بدو طالبانو له توپیره پرته هغه ټول وسلوال په نښه کړي چې په دې سیمه کې میشتول او د پاکستان حکومت ستونزې پېښولې. دا څرګندونې د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو عمومي قمندان په دې سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو د 15 میاشتو د پوره کېدو په مناسبت کړي دي. په دې اړه نور جزئیات له پېښوره د ازادي رادیو د خبريال زبیولا شفق په راپور کې واوري.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د ډیورن کرښې د سرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې تر دې دمه د خو او بدو طالبانو له توپیر پرته د غټولو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات کړي چې په دې سیمه کې میشتي. دوی همداراز وایي چې په 13-15 میاشتو کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اوږدو کې د دې سیمې نږدې 90% برخه له وسلوالو پکه کړي او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. دا څرګندونې د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو عمومي قمندان جنرال ظفر الله خان خټک د شنبې په ورځ د دې ایجنسۍ په میرالي کې رسنیو سره د خبرو پر مهال کړی. دا هغه په خبره تر دې دمه په دغه عملیاتو کې تر 200 زیات سختریزه وسلوال وژل شوی او همدارس دغه 200 مرکزونه او پټنځینه هم لمنځه وړل شوی دي. خټک زیاته کړه چې په دغه عملیاتو کې د حقانی شبکې او د ختیځ ترکستان غورزنګ په ګډون د خو او بد طالبان له توپیر پته ټول ترکستان نه خکړی دي.
همنه یهان په جو اپریشن کیا ہے وہ آرمی کی گائیڈ لائن کے مطابق دی
وای مونږ چې تل تک عملیات کړی هغه مو د پاکستانی پوسټ د مشر پلان خونه په ارخیزه توګه تر سره کړی دي. په دې کې د خو او بد طالبان توپیر نشته بلکې مونږ ټول هغه سوال پنه خکړی چې ترورستانو په دې سیمه کې په خورا استمیشتو او د پاکستان حکومت یې ننګاوه. د ظفر الله په وینا په سیمه کې د عملیاتو په اوږدو کې د حقانی شبکې تر استعمال لاندې ډېرې موټرې او نور جنگي آلات هم نیولې دي. پاکستاني ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د روان کال د جون 15 مینیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او دا کوي چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه په سیمه کې میشتو سختریزه وسلوال ته درانه طرفات اړولې دي. جنرال ظفر الله همداراز د امریکا د دفاع وزارت دغه وروستي راپور په اړه خوشنۍ وښوده چې وایي هغه ترورستان چې په افغانستان او هند کې ترورستي فعالیتونه کوي په پاکستان کې پناه ځایونه لري. نوموړي همداراز وویل چې تر دې دمه په پوځي عملیاتو کې د پاکستان لسګونه سرتیري وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي هم دي. یاد دي وي چې که څه هم د پاکستان پوځي مقامات په شمالي وزیرستان کې پر روانو پوځي عملیاتو کې د سلګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي خو خپلواک او سیمه ییزو سرچینو لا تر دې دمه د دوی د دغه ادعا پخلی نه دی کړی ځکه چې سیمې ته د خبریالانو په ورتګ بندیز دی.
مخکې مو وویل چې د کابل د دارالامان په سیمه کې چاودنې شخه اورېدل شوې ده. اسدالله لودین د پیښې جزئیات راوروي. راته وایي چې پیښه چیرته شوې ده او آیا تلفات لري او کنه؟ لودین صاحب مهرباني.
ډېره مننه څاروان صاحب. سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. دغه انتحاري حمله د عیني شهیدانو په وینا چې د دارالامان د مزنګ ترمنځ د حبیبي لیسې مخ ته په عمومي سړک باندې شوې. په سیمه کې زموږ خبريال د عیني شهیدانو په قول وایي چې دغه انتحاري حمله هغه مهال شوې چې لیسې مینه د ولسی جرګې د غړي شکرې بارکزای موټر د تیرېدو په حال کې وو. تر اوسه امنیتي چارواکو فقط دا پیښه تایید کړې. د کابل امنیه قمانداني وایي حشمت الله ستانګزای وایي چې دوی د چاودنې غږ اوریدلې خو په دې اړه تحقیقات کوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال چې لعنی شهیدانو سره خبرې کړې هغوی وایي چې دوی زخمیان لیدلې دي. دوی وایي چې د شکرې بارکزی ډریور زخمی شوی دی، خپل هم زخمی شوی دی. دغه راز په سیمه کې یو جسد موندل شوی چې په اغلب ګومان دوی وایي چې دا د شکرې بارکزی لور ده. موږ چې د استقلال روختون له چارواکو سره خبرې وکړې، دغه روختون هغه سیمه ته نږدې دی. د استقلال روختون یو ډاکټر د نوم نه خودو په شرط ویل چې دوی ته لسمه نه 15 ټپیان ورغړل شوی چې تر ډیره ملکیان دي. خو په دې اړه امنیت چارواکي وایي چې موږ څېړنه کوو او وروسته به د 14 یاد د انتحاري حملې د تلفاتو په اړه نور جزئیات اوریدونکو ته ورکړو، تر اوسه چې مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی.
مننه اسدالله لودین. ویل چې د کابل د حبیبي لیسې مخته د دارالامان په سړک باندې انتحاري حمله شوې ده او ظاهرا د دې حملې هدف د ولسی جرګې یو مخکښ غړي شکریا بارکزی و. د دې پیښې نور جزئیات به د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې واورو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه هر سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 دیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا ژغښنا راډیو خبرونه اوریدای شئ.
د ژوند رنگونه.
نوم علی شاه ده، اصلا د پکتیایم او پلن په شدای سالین کې زندگی کوم، وکیل د شدای سالینم.
که د پخوا وختو په خلرو ته وایي خلکو په خپل کوټی سره قم تاو دولی
زغال خستل، واغه زغال به بیا منزل لغه به وچول، بیا بیا زغال تازه کړه لا به منکل کې کیخل سنځل لاندې بورنه نه وته.
تاسو خپل په کور کې کوم شیانو نه کار اخلي؟
په دغه زغال او تازه کول نه ملکه ډیر پیګو اسا، خو بیا لرګي سیزو په چاره کې هغه چې زغال شي بیا غ منکل کې کیغدو پایو وتا کې ما سندلان دی وتکیل
کوم خو بس غال نه نیولی
ایمو اټول پامیل خراب کړي وو اټول به حساب پراتو خو بیا همسایه وو کور آباد راغل چند نارنجان خلی کړ چول چا مستیر کول چا اچار کول بس بیا خدای خو کړو
سره کوم وو د زغال خنه او تازه کړي کڅنګ
د زغال یخد نه او تازه کړي یا دومه تجربه نه وا چغه صحیح اساس پټ کی یا نارنج یو پټخه پکی دی کنه
وضعیت د سره کوم کله غن راتو وای سر دی گنگس وڅنګ و
بخي ځان نه پیدو به به هسه او فقط وایچ کد کومه دوا د خوړل د ټول به هسه پروت
لغه ورسته به کومه خبره په نظر کې نیسی چې بیم زغالونه نیسی
دا خبره په نظر کې نسو چې زغال باید خه تازه شي هغه زغال باید خه په ایرو کې خاکستر کې پټ شي بیا یو نارنج پټخه پکې دی به ان شاء الله به کوم تکلیف نشته وته
مخکخه خزی
احمد شیبر السلام علیکم د مخکشو شوزو په پروګرام کې هیله ارزو را سره میلمنه ده دا متعلمه ده لدی په واورو چې څه هیله لري څومره امکانات ورته شته چې خپل هیلو ته ورسی شي او د نجونو د ستونزو د هواري لپاره باید څه وشي هیل ارزو مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره اخیستې ده لمړی که تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته ووایست چې سر له اوسه چې لا په لیسه کې یاست څه هیله لري
له تاسو نه مننه ارمو تعلم ځینې ارزوګان لري او همداسه هر انسان څرنګه تاسو ویلې یو متعلمه یم نو د ما ډېرې هیله په دې ایسه کې دي چې معرف کې ځینې تغییرات راسي او د معرف سیستم جوړ شي ځکه چې کوم مشکلات چې معرف لري هغه موږ اره ورځ وینو او ډېرې وینو
تاسو فکر کوئ چې په معرف کې ستونزې د دې باید سوي دي چې افغان نجونې پرمختګونه کی
والا معرف چې دا خو تنه د جلکانو لپاره نه ده بلکې د هلکانو لپاره هم ده خو طبعا جلکان تر هلکانو ډېر مشکلات لري چون په ډېرو ولایتونو کې جلکان ته ډېر کم امکانات دي او معلمان هم ډېر روزل معلمان نه دي او ډېر داسې معلمان نه دي چې خپل دشته کې تخصص ولري او کتابونه ډېر مشکله پیچلي او ډېر غلطیان لري چې معلومانو ته په هدا مشکله ده ولایتو کې بیا شاګردان له ستونزو سره مخامخ کیږي حتی موږ چې په مرکز کې درس وایو دا څه ډېر شان ده چې موږ معلومان په هغه باندې نه پوهیږي نو دا طبعا چې ټول شاګردان سره ډېر مشکلات لري
تاسو دې ته اشاره وکړه چې په ولایتونو کې ستونزې ډېرې دي او متخصص معلومان نشته طبیعي خبره ده چې په داسې هیواد کې چې په ځینو سیمو کې جګړې وي د معلمانو روزنه وخت غواړي نو فکر نه کوي که چیرته دغه ستونزه وي د ستونزې له موجودیت سره سره باید یو متعلمه څه وکړي چې خپلو هیلو ته ورسي
زما په سمه ده دا موږ ټول منو او دا باندې موږ ټول پوهیږو ستان داسې مملکت ده چې معلمان مکتبونه ډېر مشکلات لري خو د حل لارې تر ټولو ښه حل لارې دا ده چې تعلیمی نصاب ته توجه وشي یعنی تعلیمی نصاب باید د سولي کلسي چې یو هر معلم پی پوسي او هر شاګرد پی پوسي او دا ما کان تر ټولو ښه د هل لاره ده چې نصاب ته ډیره توجه وشي خو بیا ځکه چې یو مشهوره جمله ده وای وای هغه خلکو چې ډیر شان لاسته راوړي دي هغوی ډیر مشکلات لیدلي دي نو د ځوان کې همیشه مشکلات دي خو که یو نفر وغواړي او کوشش وکړي بیا هم کولی شي چې یو شی خپلو هیلو ته ورسیږي خو مهمه دا ده چې خپل هغه ارزو چې لري هغه خپل د ځوان هدف وټاکي او د رسیدلو لپاره کار وکړي خو چون ځان په هغه عمر کې نه دي چې هر شی چې غواړي هغه خپل لاسته راوړي یعنی طبعا په دې هغه عمر کې دي چې مور ته پلار ته فامیل ته محتاج دي نو په داسې حال کې زما په اند د معرف وزارت ټول لویه وظیفه ده چې باید تعلیمی نصاب ته ډیره زیاته توجه وکړي. افغانستان داسې یو مملکت ده چې امنیت پکې نشته. ډیرو ولایتونو کې اصلا مکتب نشته. ډیر خلک ډیر معلومان روزل معلومان نه دي، داسې معلومان نه دي چې هغوی په خپل رشته کې تخصص ولري. نو بیا هم که کتاب دومره مشکله لیکل کیږي چې حتی هغه با تخصص معلومان پی نه پوهېږي، نو دا زما پند ډېر لوی ظلم ده چې په شاګردانو باندې او د افغانستان په تعلیم باندې کوي.
هیله ارزو، له دې مشکلاتو سره سره تاسو څه هیلې لرئ؟ څه غواړئ چې په راتلونکي کې څه وکړي او کوم هدف ته ورسئ؟
زما تر ټولو لوی هدف زما په ځوان کې دا ده چې هغه مشکلات چې ما د مکتب په دورې کې ولیدل هغه یو بل شاګردونه ګوري که د ما په عمر یې. زه بیا هم په داسې کورنۍ کې ولم چې پلار مې له ما سره ډېره مرسته کوله، خو دا مرسته شاید له یو بل کوچني سره پلار یې ونشي کولی، او داسې کوچنیانې چې ډېر مشکلات لري، او زه غواړم دا مشکلات حل کړم. کوم مشکلات چې په معارف کې شته؟
یعنی تاسو غواړئ چې په راتلونکي کې د معارف په برخه کې کار وکړي؟
بله، او چې ماشومانو ته د هغوی هغه حقوق ورکړل شي، او د دې په هکله چې ماشومان مکتب په خوند ولولي او 12 کاله مکتب کې جامې او حداقل مکتب ته دا زده کړي چې علم داسې یو شی دی، پوهه داسې یو شی دی چې د دوی په درد خوري او له پوهه سره مینه پیدا کړي.
هیله جان ارزو، تاسو د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه په افغانستان کې تعلیمي نصاب خراب ده او دا تور مو پوری کسې متخصص معلمان نشته. د دغه دوه عمده ستونزو په موجودیت کې بیا هم فکر کوي چې تاسو خپل هدف ته رسیدلی سي سي څو کاله وروسته به داسې یو حالت وي سي تاسو په پیغه کې مرسته کوي سي نصاب سم کوي او د تخصص مشکل حل کوي؟
وګورئ، دا کوم داسې ډېر لوی یا ناممکنه شی نه ده. د نصاب جوړول کتاب چاپیږي، پیسې مصرفیږي، همې کولای سي شی ولیکي، همې کولای سي بد ولیکي، او په هر مملکت کې دا کار کیږي، هر مملکت دا کار کوي. نو تمام زه په ځان باندې باور لرم او زه فکر کوم چې دا کار کوم د خپل د هیواد لپاره، خپل د هیواد د ماشومانو لپاره، او ان شاء الله تعالی.
هیله ارزو، مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې ملاسه دې راډو سره برخه واخیسته.
لتا سلام مننه.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
او زله شپې زو ځواني مرګ